دلې سي خوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. د کابل ولایت په پغمان ولسوالۍ کې د غازو په یو شرکت کې تیر ماښام اور لګیدل. د بختر اژانس د خبر له مخې د کابل ولایت د امنیت قومندانۍ وایند خالد زدران ویلي چې اور وژون کې د دغه اور لګیدنې د مخنیوي په خاطر سیمې ته استول شوی. بلخوا ځینو سیمه ییزو رسنیو ویلي چې د قلعه حیدر خان په سیمه کې د څو چاودنو ژغونه اوریدل شوي دي. په ځینو رسنیو کې خبرې شوې ویډیوګانې او تصاویر د اور لمبې او لوګي شي. د اور لګیدو د علت او احتمالي زیان او مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل شوي. د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو او افغان خبریالانو د شنبه پورس پیران کې د افغان خبریالانو د وضعیت د څېړلو غوښتنه وکړه. شاوخوا 500 دغو افغان خبریالانو او فعالانو چې شیزنه خبریالانې هم پکې وي خبرداری ورکړ که د دوی غوښتنو ته پام ونیسي تحسن او لاریون به وکړي. د دې غونډې یوه تنظیموونکي نوید عزیزي ازادي راډیو ته وویل
هدف از نشست سازمان جامعه مدنی و خبری
ایران که د مدنی ټولنې د سازمان او افغان خبریالانو د غونډې هدف دا و چې د نړیوالې ټولنې د بنسټونو لخوا ورته هیڅ پام نه دی شوی. زموږ غوښتنه دا ده چې لږ تر لږه د خبریالانو او د مدنی ټولنې د فعالانو وضعیت ته پام وسي. که دوی دا ځل پام ونه کړي موږ به په پراخه کچه لاریونونه پیل کړو. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې سلګونه افغان خبریالان او فعالان له هېواده وتلي او اکثرو یې په ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان کې د کډوالۍ ژوند غوره کړی دی. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي د ایراني رژیم لخوا د یوه افغان په ګډون شپږ کسان اعدام سوي. دا اعدامونه اکثر د کرج ښار په قزل حصار زندان کې سوي. اعدام سوي کسان د مخدره موادو بریدونو یا قصدي وژنو په تور په اعدام محکوم سوي وو. د ایران د بشري حقونو سازمان چې د ناروې په اوسلو ښار کې دیره دی په یو راپور کې ویلي چې د ایران او اسرائیل ترمنځ د کړکېچ له زیاتېدو سره د روان کال په اکتوبر میاشت کې لږ تر لږه 106 کسان د ایران د رژیم لخوا اعدام سوي. دا په 2019 کال کې د ایران د بشري د سازمان لخوا د اعدامونو له ثبت وروسته په یوه میاشت کې د اعدامونو تر ټولو لوړ شمیر دی. د سودان د محلي مقاومت کمیټې چې په ټول هیواد کې د مرستې د همغږۍ له سلګونو رضاکارانو ډلو څخه یوه ده وویل چې لږ تر لږه 12 کسان د شنبې په ورځ په شمالي دارفور کې وژل سوي. د فعالانو په وینا د چټک ملاتړ ځواکونو په بمباری کې 15 کسان ټپیان سوي هم دي. دا ملیشه ډله د تیر کال له اپریل میاشتې راهیسې د سوډاني پوځ سره جګړه کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو چارواکو د دارفور په ښار او په ټول سودان کې د خرابې وضع په اړه اندېښنه ښوولې ده. دروختیا نړیوال سازمان وایي د غزې په شمال کې پرون د ګوزڼ ضد واکسین پر یوه مرکز په یوه حمله کې د څلورو ماشومانو په ګډون شپږ کسان ژوبل سوي. دغه سازمان پرون شنبه د غزې په شمال کې د ګوزڼ ضد واکسین د کمپاین دویم پړاو پیل کړ ځکه دغه کمپاین څو ورځې مخکې د اسرائیل د بمباریو له کبله ځنډول سوی و. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې په ولادیو ستوک کې په اوږده بند د امریکا د قونسلګرۍ د یوه پخواني کارکوونکي د محکومولو پریکړه غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې امریکا په روسیه کې د دغه هېواد د ماموریت د پخواني کارکوونکي رابرت شونوف محکومیت په کلکه غندي. په ایامیه کې پر شونوف لګېدلي تورونه بې بنسټه بلل سوي او د هغه محکومیت یې سخته بې انصافي بللې ده. په هلمند ولایت کې د لوړ ولور دود د ځوانانو لپاره یو جدي ټولنیز ستونزه ده. په دې سیمه کې د واده پر مهال د ولور لوړې غوښتنې د دې سبب سوي چې ګڼ ځوانان د واده کولو توان ونه لري.
والله خو چې زما سره دا د ولور په دغه کې یو څه مرسته وکړي ډېر به ځینې خوشحاله شم. نور مې څرمان نشته.
دا نذیر احمد دی د ناوي ولسوالۍ اوسېدونکي چې لس کاله وړاندې کوزده کړې او اوس هم د ولور ورکولو توان نه لري. هغه وایي تر اوسه یوازې 2.5 لک پاکستانی کالدارې برابرې کړي او پاتې 1.5 لک یې لا نورې هم پاتې دي.
ننوي اوسېدونکی یم د هلمند ننوي اوسېدونکی. کوزده خو تقریبا لس کاله کېږي کوزده مې کړې ده. لس کاله مې د کوزې کېږي کوزده مې کړې ده. پاتې 1.5 لک ولور دی. زه خپله سره ستړی یم. مریضۍ علاج کړی یم چې رقم رقم مریضې راباندې راغلي. وسه دغه وسه دغه نسم کډوال غار غار نسم د خپل کور په خاطر چې زس دوبره سړم دغه می کاروبار وایي به د کور کاروبار څنګه وسی په کور کې پنځه نفر وي سرات مو وس ماته د نور کار نه
په هلمند کې د ستونزې وازې د نذیر احمد نه ده. ګڼ شمیر ځوانان نور هم د ولور د پیسو د نشټوالي لامل له واده پاتې دي او ځینې ان زړه سوي دي. د دې دود د غیزو پاړه د هلمند یو بل ځوان اسماعیل وایي
څلور کاله کېږي چې کوزده مې کړې ده ولوره دوه لکه ډېر زره پاس دي هغه له نسمه ده کوله واسه نه لرم.
همدارنګه زین الله چې د ګرمسیر ولسوالۍ اوسېدونکي دي وایي که ولور کم نسی نو ځوانان او نجونې به له مشکلاتو خلاص نسی او پر کورونو به زاړه سي.
دلته په شل لکه غوښته شوي دي، په دېرش لکه، په پنځه ویشت لکه غوښته شوي دي، خو هغه غټ سرمایه داره خلک یې هغه کار هغه تادی دی کښېږدي، نور خلک نو ګرده بره زم زورونه هم تل زورونه وایي چې زما لور هم په دې خرڅه شوی وای ابله نو ناست یې ګی پر هغه کور سپینسارې سي ګی بیا بل وخت کې دی پېښه وسي چې هغه یو نواله ده پېښه وسي په پښتنو کې هغه کار نه وي.
د دینی علماو په نظر په اسلام کې هم لوړ ولور نه دی خوښ شوی. د هلمند ولایت یو دینی عالم مولوی نعمت الله وای
نو هر مسلمان ورور چې دغه جګ ولور یجدي یا څوک په دې باندې افتخار کوي یا څوک دا ښه کار بولي هغه مسلمان په ډیره سخته ګناه کې را حصار دی. ان چې د هغه کسانانو چې څوک په دغه ولور په ګټلو کې یا په ناروا وخت سوي دي د دې ټولو سزا او د دې ټولو مسؤلیت پر هغه کسانانو باندې وي څوک چې دا جګ ولور غوښتل.
په ټوله کې د هلمند ولایت ځوانان او د دې ولایت اوسیدونکي د لوړ ولور د دود د ماتېدو غوښتنه کوي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي رادیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه می ومنې. د لوبو له میدان او نيزي سپورتي خبرونه ته مو بیا همزه بختيار ساحل هرکلای کوم. د دې ونې په خبرونه کې به واوري د اسیا په ایمرجنګ جام کې د افغان الف لوبډلې د تلولې په تړاو د کرکټ د شننکو لوبغاړو او روزونکو څرګندونه درته خبرو. د نوې زیږدیس کال په لومړۍ ونې کې افغانستان د بنگلاديش لمیلي لوبډلې سره درې ورځنۍ سیالي کوي. افغان کرکټ بورډ د زیمبابوي لمیلي لوبډلې سره د درې لوبلړیو نیټې پیدا کړی دی. د افغانستان د فرست کلاس اسیالۍ بشپړې شوې دي او نوي ځوانان پکې ښه ځلېدلې دي. د افغانستان کرکټ بورډ د 19 کلنو ځوانانو نوي ملي لوبډله هم اعلان کړې ده. د فوټبال د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې اسیا جام ته لار پیدا کړې ده. پاکستان یو بار بیا د کرکټ ملي لوبډلې ته نوې لوبډل مشر ټاکلې او ځینې مخکخ لوبغاړي له لوبډلې کې نیولې دي. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. د خبرونه پیل د اسیا په ایمرجنګ جام کې د افغانستان د الف لوبډلې افغان ابدالیانو له اتلولې کوو. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د لومړي ځل لپاره د اسیا ایمرجنګ جام پیلوبه وګټله او په دې سره یې د شپږم پړاو اتلولې خپل کړه. په پیلوبه کې افغان لوبډلې د سریلانکا الف لوبډلې ته د وو وکټو په توپیر ماتې ورکړه او دا لومړی ځل شو چې افغانستان په اسیا جام کې اتلولې ګټي. دغه سیالي چې د اکتوبر په 20مه نیټه د عمان په کوربتوب ترسره شوه سریلانکا یې پچه ګټلې وه او توپوهنه یې کړې وه. سریلانکا په شلو ورونو کې د وو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته د 144 منډو هدف ټاکلی و. افغان ابدالیانو ته په توپاچونه کې بلال سمی درې او علامه محمد غزنفر دوه لوبغاړي سوځولي وو. افغان ابدالیانو که څه هم د لوبې په لومړي توپ خپل پیلیز توپ وهونکی زبید اکبري له لاسه ورکړ خو یو وار بیا صدیق الله اتل او کریم جنت افغان لوبډلې ته ښه ولوبېدل. افغان لوبډلې ورکل شوی هدف په 19مه اور کې پوره کړ. صدیق الله اتل په دې سیالۍ کې هم ناسوځېدلی پاتې شو، 55 منډې وکړې او کریم جنت په 33 منډو وسوځېدل. دغه راز محمد اساق رحیمي په 14 منډو ناسوځېدلی پاتې شو خو لوبډل مشر درویش رسولي شل منډې کړې وې. د پایلوبې د غوره لوبغاړي جایزه علامه محمد غزنفر وګټله. هغه په څلور اورونو کې 14 منډې ورکړې وې او دوه مهمې وکټې یې اخیستې وې. صدیق الله اتل بیا په 50 لوبو کې د 50 پرله پسې نیمه سلیزو پر مټ 318 منډې کړې وې او د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. تر یادې اتلولۍ وروسته کابل ته د لوبغاړو د ستنېدو په ورځ د کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف ویلي دي
ولې جام هم تر اوسه په دونه غټه سطحه باندې نه وګټلی. رښتیا هم د مرځوانو اتلانو یو ستر اتلولۍ افغانستان ته وګټله. ډېر زیات خوشحاله یم، ډېر زیات ویاړم په خپله ملي لوبډله، په خپل د ابدالیانو په اتلانو باندې، خپل 19 کلنو په خپل داخلي کرکټ یعنې په عموم کې په ټولو لوبغاړو باندې ویاړم چې دغسې اتلولۍ افغانستان ته راوړي. رښتیا هم منتظر یې چې خپل اتلان استقبال ته ځان راورسو، تشویق یې کو، همې مالی تشویق کو، همې معنوي تشویق کو، دوی د تشویق او د سپورټ او حقدار دي، حق یې لري. دومره ستر ویاړو ستر بریا اتلولې ګټلې. کچیری وګوري دوی هم ډیر زیارو زحمت وستلې ده، او یقینا چې زیارو زحمت ونه باسي د مقام ته نه رسیدلې. په لومړی سر کې زیارو زحمت ده. کرکټ بورډ هم تخپل توان دوی ته داخلي ټورنمنټونه زمینی مسایدی کړي دي، کیمپونه کچیری وګوري د کوشته پی جام غنابات بیا لیستې بیا شپږیزا بیا د عبدالیان لپاره موږ مسلسل درې څلور کیمپونه برابر کړ. د ټورنمنټ هم لس ورځې مخکې ولې ژل چلته څلور مسابقې تر سره کړل، عمان سره، هانګ کانګ سره. ډیره ښه آمادګي، ډیره ښه تیاری اوسو د ایمرجنګ آسیایی جام لپاره، او بل اخر نتیجه دومره عالی او دومره بهترین او چې جام مو ګټه.
د غراز د آسیا ایمرجنګ جام پر مهال د افغان ملي لوبډلې مشر روزون کې نوروز منګل د خپل پلانونو او لوبغاړو په تړاو اداسي ویل دي.
یقینا چې دا ستر افتخار د افغانستان لپاره د غدې مبارکي وایم. واقعا چې زما په ژوند کې دا یو نوې خاطره غونډه راته ښکاري، دا ځکه د لوبغاړي په شکل موږ ډېر کپونه راوړي، خو ایز ا کوچ دغسې چیلنج اکسپټ کول یا بیا دغسې کامیابي افغانستان ته وربخل نو زه هم چې په دې کې به د لوبغاړو ډېره غټه لاسته راوړنه وه، او یقینا چې دوی ثابته کړه چې په افغانستان کې ډېر ټیلنټ دی، ډېر استعداد دی. او د دې لپاره کرکټ بورډ نه مننه کوم چې دا ځوانان ته تقریبا د یو کال نه موږ په دې باندې کار شروع کړی و، د دې ټرافی لپاره چې هغه په جلال آباد کې و، په کندوز کې و، حتی په کابل کې. نو د هغې نتیجه دا شوه چې الحمدلله موږ د ایمرجنګ د آسیا د اتلان شو، دلته هم کپ راوړ. یقینا دا ښیي چې په افغانستان کې استعداد شته، یوازې موږ باید راشد، گربز، مجیب دوی ته په سترګو پلاره نو د دوی تر څنګ یا د دوی تر شا دغسې ځوانان شته چې انشاءالله آینده روښانه ده، او د افغانستان دغه د کرکټ کوم مزل دی دا به همداسې کامیابۍ سره روان وي، او ښایي چې دغه ځوانان لرې د نه وي چې دوی به په روان وخت کې همدغسې نور بریا افغانستان ته هم وروبخي.
په دې سیالیو کې د افغانستان لوبډل مشر درویش رسولي وکړه، او دا لومړی ځل چې هغه دا دنده ترسره کوي. هغه ویلي دي
ډېره ستره را سره وړنه وله ټول افغانان ته مبارکي. واقعا لکه څرنګه چې کوچ صاحب وویل، موږ د دې لپاره یو دوه کیمپ کړی و چې کندوز کې و، په کابل کې و، بیا کرکټ بورډ ډېره زیاته مننه چې موږ مخکې عمان ته ولېږلو، یو څو وارم اپ میچونه مو کړه، ګراؤنډ سره آؤټ فیلډ سره بلد شو، الکان کمبینیشن سره برابر شو، نو هماغه چې دغه جام هم راوړه نو بیا هم ټول ته مبارکي. واقعا اول خو کرکټ بورډ ډېره زیاته مننه چې په ما اعتماد وکړ. زه کپتان
د ولد چې تر دغه جام ګټلو وروسته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ټولو لوبغاړو افغانستان ته دا د کرکټ په برخه کې یو نوی باب بللی دی. همدارنګه د کرکټ د نړیوال شورا مشر جی شاه هم افغان لوبډلې ته د مبارکۍ ویلو تر څنګ د افغان کرکټ راتلونکی روښانه بللی دی. همدارنګه د آسیا د کرکټ پخوانیو او اوسنیو لوبغاړو هم د افغانستان د کرکټ راتلونکی روښانه بللی دی، او یا د بریا افغان لوبډلې ته او افغان کرکټ بورډ ته ستره لاسته راوړنه بللی ده.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
بیا هم کرکټ، د افغانستان ملي لوبډله د بنگلاديش پر وړاندې سیالیو په موخه اماراتو ته تللې ده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د راتلونکي نومبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به د بنگلاديش ملي لوبډلې پر وړاندې درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. د دې ادارې په خبر کې ویل شوي دي چې لوبډلې د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې له څو ورځو راهیسې تمرینات پیل کړي دي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې دې لوبلړې ته 19 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې د ځینو پخوانیو لوبغاړو په ګډون پکې څو تنه ځوانانو ته هم چانس ورکړل شوی دی. په اعلان شوې لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمت شاه زرمته، مرسیال لوبډل مشر رحمان الله ګربز او اکرام علي خیل وکټ ساتونکي عبدالملک ریاض حسن صدیق تل درویش رسولی عظمت الله مرزه محمد نبی ګلبدین نائب راشد خان ننګیالی خروټ علامه محمد غزنفر نور احمد بلال سمی فضل حق فاروقی نویز دران او فرید احمد ملک شامل دي. دغه لوبلړۍ به د نومبر میاشتې په شپږمه نیټه پیل او تر یولسمې نیټې به روانه وي. د ویلو ده چې تر دې دمه د بنګلادیش کرکټ بورډ لا دې سیالیو ته خپله لوبډله نه ده په ډاګه کړې. بلور ته افغان کرکټ بورډ ادارې له زیمبابوې سره د درې لوبلړیو نیټې په ډاګه کړې دي. د سیشنبې پورز د اکتوبر په 9 نیټه کرکټ بورډ د یو خبر په خبرولو سره ویلي دي چې ملي لوبډله باید د ډسمبر له 9 نیټې د نوي زیږدیز کال د جنوري تر 6 نیټې پورې له زیمبابوې سره درې لوبلړۍ ترسره کړي. دغه لوبلړۍ چې د زیمبابوې په قربتوب ترسره کیږي پکې درې شل ورځې درې ورځنۍ سیالۍ او دوه ټیسټ لوبې شامل دي. کرکټ بورډ لیکلی دی د شل ورځو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر میاشتې په 9, 11, 12 نیټه وي. د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د همدې میاشتې په 15, 11, 19 نیټه ترسره شي. دغه راز د ټیسټ سیالیو لومړۍ لوبه به د ډسمبر میاشتې په 6 پیل او په 1.5 نیټه به پای ته ورسیږي او دویمه ټیسټ سیالي به د جنوري میاشتې په 2 نیټه پیل او په 6 نیټه به یې آخري ورځ وي. د یادونې ده چې افغان ملي لوبډله به د ډسمبر میاشتې په 6 نیټه د زیمبابوې پلازمینې حرارې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبډلې تر اوسه له زیمبابوې سره د درې وړو بڼو ګڼ شمېر لوبې ترسره کړي دي چې ډېری یې د افغان لوبډلې په بریا سره پای ته رسېدلې دي. وز د فوټبال ډګر درته خبر لرو. د افغانستان د 19 کلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا جام د لارموندنې پړاو په سیالیو کې خپلې ټولې لوبې وګټلې او په دې سره د آسیا جام ته لار پیدا کړه. یا د لوبډله هم تر یادو بریاو وروسته کابل ته ستنه شوې ده. والته یې د فوټبال لوبې د مینوالو او مسؤولینو له لورې تود هرکلی شوی دی. د 19 کلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې څلور سیالۍ ترسره کړې او څلور واړې وګټلې. افغانستان په دې سیالیو کې د فلیپین، کمبودیا، بنگلاديش او ماکایو هیوادونو ته ماتې ورکړه.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څانګې له لوري د احمد شاه ابدالي تر نامه لاندې د فرست کلاس پیل شوې څلور ورځنۍ سیالۍ د پامیر لیجنډز لوبډلې په تلولې بشپړې شوې. په پیلوبه کې د احمد شاه په لوبډل مشرۍ د پامیر لیجنډ لوبډلې د یمین احمدزي په لوبډل مشرۍ د میوند اتلانو ته په 111 منډو ماتې ورکړه. دغه پیلوبه د روانې اکتوبر میاشتې په 1 نیټه پیل او په 15 نیټه پای ته ورسېده. د پامیر لوبډلې په خپلې لومړۍ پاڼۍ کې 270 منډې کړې وې، خو د میوند لوبډلې بیا 213 منډې وکړې. دغه راز په دویمې پاړۍ کې پامیر د اسمت عالم د سلیجې پر مټ 304 منډې وکړې او په دې سره یې اتلانو ته د 350 منډو هدف ورکړ، خو اتلانو د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 245 منډې وکړې. د دې پایلوبې د غوره لوبغاړي په توګه چټک توپ اچوونکی فرید احمد ملک ونومول شو. هغه په دواړو پاړیو کې 10 لوبغاړي وسوځول. اسمت عالم چې 9 پاڼۍ لوبولې وې ټول ټال یې 223 منډې کړې وې او د سګنی فرست کلاس د غوره لوبغاړي او مخکښ منډه جوړونکي جایزه وګټله. د توپ اچوونکو په ډله کې بیا یمین احمدزی او فرید ملک سره مساوي وو. دواړو 6-6 لوبغاړي سوځولي وو. د یادو سیالیو د سګنی پړاو د ځوان لوبغاړي جایزه چټک توپ اچوونکي بشیر افغان وګټله. هغه 10 وکټې ترلاسه کړې وې. د احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالۍ چې د 13 سپتمبر میاشتې په 14 نیټه د څلورو لوبډلو په ګډون د ننګرهار په 2 لوبغالو کې پیل شوې وې ټول ټال پکې 14 سیالۍ ترسره شوې. دا ولیدا چې په دې سیالیو کې د افغانستان کرکټ د ملي الف 19 کلن او کورنی کرکټ مخکښو لوبغاړو ګډون درلود. د یاد ټورنمنټ د غوره توپوهونکي او غوره لوبغاړي اسمت عالم څرګندونې اورو.
یقینا زه ډېره غټه خبره ده ما لپاره، الله پاک نه ډېر زیات راضي ما د افغانستان په دومره غټو سترو سیالیو کې چې ټول د ملي لوبډلې لوبغاړي پکې لوبېدل، د غوره بیټسمین او د ټاپ الاونډر ایوارډ ما واخیست، د الله پاک نه ډېر زیات خوشحاله یم. تاسو اوس وګورئ د افغانستان کرکټ الحمدلله ډېر په غټ سټیج کې ده، نو د افغانستان کرکټ که ملي لوبډلې وګورئ دومره جګ لیول کې ده، نو هماغسې باید زموږ ډومیسټک کرکټ هم هغومره ټاپ وي. نو زموږ لپاره په ډومیسټک کرکټ کې مقابله ډېره سخته ده، د دې لپاره باید سړی پوره تیاری وکړي. نو هماغه وجه وه چې الله ما پوره تیاری کړ او خپل ځان او په الله پاک مې پوره باور و چې انشاءالله د ټورنمنټ کې به ډېره ښه نتیجه ورکوم. بالکل سړی ډېر زیات خوشحالېږي، اطمن چې دومره غټه کامیابي الله پاک انسان ته ورکړي. نو ډېر ډیره خوشحالي خبر دی مال لپاره الله پاک نه شکر گزار یم زه خپل کو پوره کوشش کوم چې انده د افغانستان سمو لوبي ان شاء الله پوره جوش او جذبه سره دغه سی لوب وکوم لکه څنګه چې د ټورنمنت کې بالکل ما پلار خو دلته لوبي تړي راتل ټول کورنۍ ترونو میشه به مونږ ماخام کې کېناستلو لوبه باندې متبصره کوله ما پلار چې کله ماته ناستې ما ورته ویلې چې ته کله ما لوبې ته ناستې نو زه ښه لوبه کوم نو په دې خاطر هم ډېر بره دی ما په خاطر باندې نه نه غلطي زه خپله ځان ته متوجه کېږم ټول هغه کمزوري او قوي نقطې ځان کې ګورم بیا مې پلار او ترونه ټول به سره د تبصره پرې کوم نو هغوی ویلې چې انشاءالله بس کوم رقم چې لګې همدغسې جاري وساتې انشاءالله رزلټ به ډېر ښه
پا ورزش کولو ل نشې مواد ځان وساتي
بیا هم فوتبال د فوتبال د تلای توپ جایزه سکال د هسپانی لوبغاړي رودریګو هرناندز ته ورکل شو د دوشنبه په شپه د اکتوبر په 28 نیټه د فرانسې د پلازمینې پاریس د شاتلا په تیاتر په سالون کې په همدې موخه د فوتبال مخکخ لوبغاړي وربلل شوی وو دغه جایزه چې د فرانسې د سپورتي مجلې فرانس فوتبال لوري هر کال ورکول کیږي سکال مخکخ نوماندان د برازیل وینسویس جونیئر او اسپانوي رودریګو هرناندزو رودریګو چې د مانچستر سیټي په لوبډله کې د دفاعي لوبغاړي په توګه لوبه کوي د لومړي ځل لپاره د دې جایزې ګټونکی شو او دا د فوتبال په تاریخ کې هم د دفاعي لوبغاړي لپاره لومړنۍ جایزه ده تر دې وړاندې دا جایزې تر ډیره بریدګرو لوبغاړو ګټلې دي د ورې د چې د فوتبال د تلای توپ جایزې مخکخو فوتبال ستورو لیونل میسي او کریستیانو رونالډو ډیر ځل ګټلې دي د آزادو مبارزو په سیالیو کې بیا خبر دا ده چې د افغانستان د آزادو مبارزو لندن میشتي لوبغاړي فرید بشارت د برازیل لوبغاړي ویکتور هوګو سره سیالي تر سره کړې ده او ګټلې ده دغه سیالي د عربي متحده اماراتو په قربتوب د بوزوبۍ په خار کې د یو اف سی ساسمان لوري تر سره شوې چې نندارې ته شاوخوا 13,000 خلک ورغلي وو فرید بشارت تر دې دمه 14 سیالۍ کړې دي او هیڅ لوبې نه ده بایللې او ویکتور هوګو بیا په 15 سیالیو کې 15 بایللې دي د آزاد مبارزو د لوبغاړو په درجه بندۍ کې خاغلی بشارت په 13 او هوګو په 28 مقام کې قرار لري د ورده چې دا د یو اف سی په سازمان کې د فرید بشارت 4 بریا و د کرکټ لړډګر مو بل خبر دا چې د آسیا جام او درېړخیزو سیالیو په موخه د افغانستان د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډله اعلان شو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د پاکستان او عربي متحده اماراتو پر وړاندې درېړخیزو سیالیو او آسیا جام په موخه د 19 کلن ځوانانو نوې جوړه شوې لوبډله اعلان کړې ده د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 13 نیټه کرکټ بورډ په یو خبر کې ویلي دي چې د افغانستان 19 کلن ملي لوبډله به د راتلونکي نومبر میاشتې په 9 نیټه عربي متحده اماراتو ته سفر وکړي او هلته بل پاکستان او قربا هیواد سره لوبې تر سره کړي په لړ شوی لوبډله کې محبوب تسکین د 19 کلن ځوانانو لوبډل مشر ټاکل شوی دی په دې 13 کسیز لوبډله کې عزیز خان فیصل خان برکت ابراهیم زه عزت بارک زه عزیز میاخیل حمزه علی خیل نظیف امیری عبدالعزیز نصرت تورستانه خاطر ستانک زه فهیم خیووال حافظ زدران علامه محمد غزنفر او نصیر معروف خیل شامل دي د غراز روح العرب وید زدران او سلمان خان په احتیاطي لوبغاړو کې اخیستل شوې دي کرکټ بورډ ویلي دي چې اعلان شوې لوبډله به پر درېړخیزو سیالیو سربیره د آسیا جام لپاره هم غوره شوې ده د درېړخیزو لوبلړۍ په تړاو په خبر کې ویل شوې دي چې دا سیالۍ د نومبر میاشتې په 14 نیټه پیلېږي او تر 26 نیټې دوام کوي د ورېده چې تر یادې لوبلړۍ وروسته به د آسیا جام سیالۍ د نومبر په 29 نیټه پیل او د ډسمبر میاشتې 13 نیټې وغځیږي د یادې لوبډلې د غوراوي په تړاو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر احمد شاه سلیمان خیل داسې ویلي دي
او دی ایچ ویریکیشن نه بعد موږ سلور اتیا لوبغاړي ته واخیستل نو دغه سلور اتیا لوبغاړو نه بیلبل موږ 15 ټیم جوړ کړو نو هر لوبډلې ته موږ اته میچ برابر کړو نو د سوبلې سیزې د لوبغاړو 15 میچ میکسیمم موږ ور کړی دی هر لوبغاړي ته او دی غو نه بیا سیده موږ 29 میچ لوبغاړي ته واخیستل کې موږ پورته ولاګو کابل کې نو هغه تقریبا یو 15 ورځې دوام ولرو یو کې موږ غلط لوبغاړو ته میچینو سینرانی میچینو موږ ورکړو پریکټیس میچینو موږ ورکړو او دی غو نه بعد موږ یو وس لوبغاړي انتخاب کړو دغه کوم څه کې زموږ په اوس کې دی درته نو تاسو په دې باندې خبرې یاستې چې زموږ اوس ترینګولر سیریز د پاکستان د افغانستان او یو ای ده او دغه نه باندې شیک اپ ده نو موږ دونه تلس لوبغاړي انتخاب کړو دغه میچو نه بعد نو دې کې به د سی سی څنګه رول د سوړ لوس لوبغاړي به تاسو مین سکواډي او سلور به موږ نظر وکړو او ترینګولر سیریز دا میچو نه بعد به ان شاء الله د سوړ لوس کسي سکواډ دې موږ اعلانو شش کال موږ لوبغاړي وینو کوچز ډیر زموږ ته سرویس ته لوبغاړي ماشاالله ډیر میچو لوبغاړي موږ ته پلاس راغلي دي او نور ان شاء الله تمه تر لورو ان شاء الله دې په ترینګولر سیریز سیز موږ دا یو پرفارمنس وکړي او روانه شي کپ دا هغه نه پس بیا ورلد کپ کوالیفایر راوند میچ دې موږ لپاره ډیر مهم دي نو یو کې تاسو دې باندې خبرې تاسو شش کال چې دا ورلد کپ دا یو ټیم راځي نه سکلین کلن سکون ورلد کپ دا نو بیا دم په نیپال کې دا نو نیپال کنډیشن تر کتل به سر زموږ ورته ګورو نو لوغړې شرخه کوي لوغړې دا دې کې موږ دوا د سې لوغړې سی غم انتخاب کړی دی غم موږ پروګرام سی الله محمد غزنفر موږ کې چو او نصیر ستیر ورلد کپ کپتانو دی غو سره موږ سیس خو یو میچو ټیم سره کول دا سې دا چې موږ واسو تیر ورلد کپ سی وکړو موږ په پز لسم پوزیشن واخستو نو دا د موږ لخبار خصاین نو باید موږ ټیسټ نیشن یو او باید موږ ورلد کپ کې پاتې شوی وای نو کوالیفای دا ډېر مهم راوند دا باید موږ خامخا کوالیفای کو او شش کله مشکل هم دا دي چې یو ټیم به سیدا ورلد کپ ته کوالیفای کیږي نو هغه او ما څنګه مخې ته اچته وسیغه په نیپال کې دا نیپال ډېر ښه ټیم ده هغه په خپل هیواد کې سیدا خو ټف ټایم به هر چاته ورکوي نو موږ هم ان شاء الله ټیم سیدا خو تکړه ټیم ده او دې لپاره خو سپیدران موږ ځان سره ځای پوزای کو څنګه تا خو سیمه موږ ګورو موږ سیمه معلومات کړی دی هغه یو سې کوم کنډیشن دا او پیسي د سپین بالینګ ته تیار ده نو دا د لوبغاړو په سیمه موږ مخکې یادونه وکړه الله محمد غزنفر او نصیر د دې خاطر دا ورلد کپ سیدا کوالیفای رول موږ لپاره ډېر مهم ده دې لپاره موږ سره موږ ځو او سې ګورم ان شاء الله لوبغاړي سې موږ بیټسمین سې ګورو خو بیټسمین دا
د غراز د لوبډلې روزن کې مجاهد دران بیا د سیوای
د دریم هغه د پیزیر چدل تر روان دي څنګه چې کابل کې کار پکې ده همداسې دلته کار پکې روان دي وجه چې دا چې فیسیلیټی شته سہولیات ورته خري دي چې سی بي دي طرف نه هر څه موجود دي مخکې به داس کمپونه کې ده هغه کو قبر بار سره بنو نو الحمدلله کدي کابل کې موقته د کو قبر بار سره ودل د کوم کیم چې کیږي کو قبر بار سره کې نو هغه چې کوم په انټرنیشنل کرکټ کې استعمالي هغه دلته موږ استعمال او زکه چې سی بي مغواړي کوچ زم غواړي چې دا هر پلیئر د کو قبر د خپل سره عادت شي ترسو ال تاسو ته یو وتا نو دا هغه غدي فیسیلیټیز دي چې سی بي موږ تر کړی دی موږ پلاس کې دي او موږ دلته پلاره چولې دي نو ان شاء الله رزلټ به شي کم اس کم د دوه درې میاشتو مخکې پروسه ده نو ما چې کله د غنه راغلم کندوز نه ما په کابل کې خپل ټیم ولې د زازا فیلډینګ کوچ هم د ټیم سره د 119 سره نو هغه فیلډینګ ډېر لکه پارک پکې نو لږ هغه ډاون غونته او کله چې د کابل کیمپ ختمه ده یو پنځه شورازي کیمپ نو تر انډه پورې هغه لکانو کې ډېر تغیرات راغلي نو بیا مونږه قرآنی وظیفه ورکړه لکه بیټنګ کوچ بالینګ کوچ او فیلډینګ کوچ نو هغه باندې کم اس کم لاس پنځه لاس ورځې مونږ ورته چې ترڅو تاسو آرام کینئ نه دغه کوم چې دلته کوم پریپریشن شوی هغه باندې تاسو هلته هم کار کوي دوه ورځې بعد مونږ یو ورځ ریسټ ورته نیولای و هغه قرآنی وظیفه کې نو هغه نه بچ کله دوی راغلل یو ټیسټ ورکړ دلته ما خپل فیلډینګ وکړه ډېر امپروومنت راغلی او چې ګوره کم اس کم څو کې چونه کوم فیلډر ته چتلی یا کوم بال چې فیلډر ته تللی دا هغه نه پمبل شوی دا نه کیچ ډراپ شوی نو دا هغه وړې وړې وجه دي چې هغه کې مونږ امپروومنت راوستل او ډېر زیات امپروومنټ راغلی او هیله من یم چې هلته به پرفارمنس زموږ ښه وي
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده
او ورسته خبر مو دا د چې د پاکستان کرکټ بورډ ادارې یو ار بیا د ملي لوبډل لپاره نوې لوبډل مشر وټاکه کرکټ بورډ ویلي دی چې تر دې ورسته به محمد رضوان د پاکستان د یو ورځنیو او شلوریزو سیالیو لوبډل مشر کوي د غراس سلمان علي اغا بیا د مرستیال لوبډل مشر په توګه ټاکل شوی دی د پاکستان کرکټ ملي لوبډل به په روانه میاشت کې د استرالیا هیواد پر وړاندې د سیالیو په موخه یاد هیواد ته سفر وکړي د ورته شیدا په روان کال کې د پاکستان لخوا دریم ځل دی چې لوبډل مشر بدلیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستانی رسنیو په راپورونو کې ویل شوي دي چې د فخر زمان په څیر لوبغاړی بیا د غوراوي کمیټې له پامه غورځولی دی چې ډیره غوغا یې جوړه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې کله د انګلستان پر وړاندې له دوو ټیسټ سیالیو بابر اعظم کینول شو، فخر زمان په یو ټویټ کې غبرګون وښود او دا یې له بابر اعظم سره ناجایزه وګڼله. له هماغې ټویټ وروسته فخر زمان له ملي لوبډلې کینول شوی دی. د ازادي رادیو د لوبل میدان اوریز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو د دیو دی لپاره زمونږ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال.